سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو ده ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سره له کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو باندې ښوونځي تړلي دي. ناروی د افغان ښځو د اجباري حجاب په اړه د طالبانو پر فرمان توندې نیوکې کړې. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ویلي طالبان د دې پر ځای چې اقتصادي ستونزو او ټول ګډونه حکومت باندې تمرکز ولري ورځ تر بلې ښځې تر فشار لاندې راولي. د ناروی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنریک تون ویلي د طالبانو د اجباري حجاب او له کوره د نه وتلو فرمان سخت غوسه کړی دی. طالبانو د شنبې پر ورځ فرمان ورکړ چې ښځې د حجاب واغوندي او بې موجبه دې له کوره نه وځي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې جبهې ویان صبغت احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې په بغلان کې د دوی او د طالبانو په جګړه کې د طالبانو ووشت عسکر چې د ده په خبره د سرې او بدري قطې او همدارنګه د ځانمرګو بریدونو د قطې دي وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې رد کړې. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بغلان کې د دوی کوم سرتیری نه دی وژل شوی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر اوکراین د روسي پوځیانو د یرغل ننګه وکړه او ویل د دفاع لپاره اړینه وه. پوتین چې د نازی جرمني په ماته کې د پخواني شوروي ځواک د رول د لمانځنې په مراسمو کې غږېده یو ځل بیا په ناټو تور ولګاوه چې د روسیې د پولو په اوږدو کې ګواښونه رامنځته کړي دي. هغه د اوکراین په دونباس کې د جنګیدونکو روسي عسکرو یادونه هم وکړه چې د ده په خبره د خپل مورني ټاټوبي دفاع کوي. په اوکراین د روسیې یرغل په لسمه اونۍ کې د نړیوالو فشارونو سربېره لا هم روسي ځواکونو د جنګ درولو ته غاړه نه ده ایښې او ورځ تر بلې د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو راپورونه راځي. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. د مقاومت جبهې ادعا کړې چې په بغلان کې وویشت طالبان وژلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وایي
د اختر نه راهیسې کوم څېړنه مې کړې او څو معلومات لرم، یو نفر هم نه تلف شوی، هلته هېڅ تلفات نه دي شوي نه پېښ شوي.
د اجباري حجاب په تړاو د ښځو او ګڼو نورو فعالانو غبرګونونه دوام لري.
تاسو مجاهد، تاسو طالب یاستئ، تاسو د اسلام په لار روان یاستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما تاسو ایمان لرزي؟
د امو د سیند غاړې دی خو پراته افغانان شکایت لري.
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، زمکي کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي کله پرانیزي. ښاغلی نیکلاسن دا خبره په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر سره تر کتنې وروسته کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په تیرو نهو میاشتو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن چې کابل ته سفر کړی وایي طالب چارواکو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه خبرې کړي. ښاغلی نیکلسن نن په خپله ټویټر پاڼه د طالبانو د پوهنې وزارت له سرپرست نورالله منیر سره د خپلې لیدنې په اړه لیکلي. په دې ناسته کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښتل، خو سره له دې چې ژمنه تکرار شوه مګر هیڅ داسې نښه نه وه چې دا ښوونځي به کله پرانیستل شي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس وحید الله هاشمی بیا په خپل ټویټر پاڼه د اروپایي ټولنې د ځانګړي اساس غوښتنو او پښتنو ته اشاره نه ده کړې او یوازې دومره لیکلي دوی د افغانستان د پوهنې د بهیر په برخه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. د دې ترڅنګ خغلی نیکلسن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره هم لیدنه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو مسأله د خبرو د سر موضوع یاد کړي. نو موړي په یو جلا ټویټ کې لیکلي د لومړی د نجونو د خونځو د پرانیستو پر اهمیت د طالبانو لخوا د مخ پټولو یا حجاب اړه د روپیه ټولنې اندېښنه او د طالبانو د دې وړاندیز پاړه چی کور د خوځو لپاره غوړه زیاده ل طالب چارواکو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد د دې لیدنې پاړه رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي دواړو لوریو د افغانستان او روپیه ټولنې ترمنځ د داسې همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند او د وضعیت د خوالي لامل شي.
خغلی نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو برابرولو په اړه د هڅو د دوام او امنیتي مسایلو په اړه خپل نظریات شریک کړل. هغه ټینګار وکړ چې د ټولو ستونزو د هواري یوازینی لاره د خبرو اترو په ادامه کې نغښته ده.
اوس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو د طالب چارواکو په اعلامیه او هغه څه چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن لیکلي دي جوت توپیر لیدل کیږي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو عزیز مارج وای طالبان هغه موضوعات چې د کتنو اصلي منصبانګه او لدوی د نړیوالو غوښتنې رانغاړي رسنیو سره نه شریکوي او ښکاره کوي چې چاري عادي رواني دي.
تعلیم چې د ښځو نر حق ده او د ته اجازه ورنه کله شپږم پرینټ پورته انجلۍ کانو خوځو ته همداسې مثلا نور نړیوالو سره هغه شرایط چې دوی ورته وړاندې کړي دي نړیوالو چې افغانستان په رسمیت وپېژنې ډیپلوماتیک اړیکې جوړ کړي هغه پلي نه کړي، معیاري ستاندرد حکومت جوړ نه کړي او د خلکو مشورت وانخلي. دغه نړیوالو ناستې، نړیوالو سره کتنې او نړیوالو کانفرانسو ګډون کول دا کومه ګټه فایده نه کوي.
طالبانو له تیرو نږدې لس میاشتو راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي چې له دې عمله د نړیوالو تر سختو نیوکو لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. نیکلسن په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې لیدنه کې د اجباري حجاب په تړاو باندې د اروپایي ټولنې اندېښنه له خغلی متقی سره شریکه کړې ده. په اروپایي ټولنې سربیره د غنو نړیوالو سازمانونو لخوا هم د اجباري حجاب په تړاو باندې خبرګونونه راغلي دي. همدارنګه د بشري حقوقو فعالانو خبرګون خوده او د اجباري حجاب مسله د نه منلو وړ بللې ده. خزینه فعالانو هم په ټوټر باندې د اجباري حجاب په تړاو باندې کمپاین پیل کړی او ویلي دي چې دا حجاب چې طالبانو تعریف کړی د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. لاغي ډلې احمد تکل له یوې فعال سونیا شینواری سره چې خبري علامده خبري کړي دي په پروګرام کې او د حجاب په تړاو لاغ نه ځینی پوښتنې کړي دي. تاسو دې مرکې ته راوولم.
زمنګ افغاني ټولنه مخکې د دسې حکومتونو او دسې فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دینه پسته بمي. دغه د حجاب حکومتونه چې د امارت اسلامي له خوا صادرېږي صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسي. ام دغه صادرې دو سره ګورې د سفیر د اتحادیه د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې د سې موضوعاتو ته خصوصا د سې بی اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي دې ته فکر نه کینې د دې حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو لباس کې آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه د سیو بربند میرمن یا د سیو میرمن موري د چي د شریعت او د اسلامي او زمنګ د دوت په مطابق نه و چې د غاتم میاشتې حکومت منتظر او د اتم میاشتې د امارات منتظر او اخر راپاتې د دغه یو حکم صادر ک دا ټول اسلام دا ټول شریعت دا ټول حکومتوالي صرف دې پوري محدودګي چې څنګه په میرمنو باندې حکم صادر
کړو. کته سوداره ته وایاس چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې خځې لري
په قران شریف کې د خځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اته سورو کې د میرمنو د پوښښ په اړه ویل شوی تاید یو راهنمود شوی دی چې میرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاد او یا د نورو هدا اقل وو په جندل شي او د زورونې سببونه ګرځي. نو په افغانستان کې د سې کومه خزه سید هغه په هر ټولنه کې مشکلاتي ستونزې یو نیمه خزه باید د سې یو څه کار کړی نو هدا اقل جوز تاسو فکر منی سي دسي خو ټول مېرمنې درسي دسي کم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظر پاتې شو اخر به دسي فرمان صادره ک او پر ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د مېرمنې مخ لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس د مېرمن دی او تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یسته، تاسو د اسلام په لار روان یسته، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مخ، زما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي او تاسو د فتنې د منځولو په خاطر په ما باندې بورکا چوي. تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغه سي فرمان صادري زه تدریم تر څنګه باید دا مویل شي چې نران په خپل سترګو پر دی وایي.
مننه. طالبانو له نظر د خځو تر ټولو غوره حجاب چادرې د لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ، ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خځه چې څنګه مو ویله مخ خلاص او خپا عورت نه دی او دا ښکاری، نور د افغانستان لباس د دینه مخکم ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منغه خپل لباس، منغه خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي د نسبت د چادرونه. تاسو بلی دلی د چادرګانې چې اغونستکګي په سر مګر مخ لوڅکی ګرځي مخامخ وجود ټول ښکاری د خزي. اولی باید د خزي یو زورقه یا یو خلطه غونډه یو شی دا د دوی اټکل شي یا وټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
د خزو د حقونو لفعال او خبريالي سونیا شینواري سره مو د ازادي راډیو مرکه واوریدله. په دې مرکه کې د حجاب په تړاو باندې پوښتنې شوې وې. په همدې تړاو موږ هم په فیسبوک باندې د ازادي راډیو پوښتنه لیکلې وه چې د تاسو په نظر اسلامي حجاب کوم یو دی، او همدارنګه لیکلي مو چې د اروپایي ټولنې استازی اندېښمن دی په دې مورد باندې. له هغې ډلې ځینو خلکو کمنټونه کړي دي. ولید احمد شریف لیکلي، اسلام کې کوم مشخص حجاب د ښځو لپاره نشته، مسلمانې ښځې به د خپل عصر دود او ضرورتونو مطابق خپل ځان ته لباس خوښوي. حقیار لیکلي، اروپایان حق نه لري چې زموږ په دینی کلتوري او داخلي شارو کې کار ولري یا نظر ورکړي. سوریا همراز بیا لیکلي، حجاب د پلار عزت، د مور افتخار، د خاوند احترام، د ورونو غرور او د ښځې ښایست ته ویل کیږي. د دې خبره په کومه ښځه چې خپل عزت ګران وي هغه ته پرده او حجاب ډیر آسان وي. حضرت محمد هم بیا انتقاد کړي چې طالبان د ښځو پر ځای په نورو مهمو کارونو پسې وګرځي او د دې خبره چې د ښځو شادي پرېږدي. یوسف شینواری لیکلي، البته د انتقاد کړي چې د دې خبره د طالبانو خپلې ښځې پاکستان، کراچۍ او نورو ځایونو کې وي، خو دلته بیا په افغانو مېرمنو باندې سختې راولي. او سجاد احمد صافی لیکلي، دوی دین او مذهب یوازې خزي دی، بل کوم کار ورسره نه کوي. دا د دوی نظر. تاسو هم کولای شئ په همدې مورد باندې خپل کومنټونه ولیکئ چې موږ تاسو ته ووایو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د مقاومت جبهه ادعا کړې چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنی نښتې کړي او وشت عسکري ورته وژلي. د مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدي وایي، وژل شوي طالبان د سرقتې بدري او ځانمرګو بریدګرو عسکرو، خو طالبان بیا ځان ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبره ردوي. جزئیات په دغه رپورت کې واوري.
د طالبانو او د مقاومت ملي جبهه ترمنځ د جګړو دوام. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلويخ ساعتونو کې د بغلان په پوله حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنی نښتی کړي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدي نن په خپل ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې نښتو کې د طالبانو د سرقتې، بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې 22 تنه وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی.
دا د تلفات باره کې مزه خو دا د اختر نه رئیس کوم چې څرنه مې کړې او څه معلومات لرم، یو نفر هم نه تلف شوی. د تلفات دې سیوی نه پیښیږي.
د ملي مقاومت جبهې دا ادعا هم کړې چې طالبانو په دې جګړه کې له پوځي هلیکوپټر او توپونو کار اخیسته، خو بیا یې هم درانه زیانونه لیدلي. د جبهې پروند پنشیر په دریا او ابشار ولسوالیو کې هم طالبانو سره مخامخ نښتو کې د شل طالب اسکرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړو، خو طالبانو دا ادعا هم رد کړې وه. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې داسې ناتایید شوي ویډیوګانې خپرې شوي چې ښایي طالبان یو شمیر جسدونه په پوځي الوتکو کې رالیږدوي، خو دا معلومه نه ده چې دا جسدونه د چا دي او نه هم د دې ویډیوګانو د ثبت او خپرېدو کره نیټه معلومه ده. په یوه بله ویډیو کې چې ثبتوونکی یې نیټه د روان کال د غوی اتلسمه ښایي لیدل کېږي چې پنشیر ته د طالبانو یو شمیر پوځي موټر او عسکر ور روان دي، خو خپله ویډیو نیټه نه لري او نه هم په خپلواک ډول تایید شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې جګړه نوی روانه، د طالبانو دا لوی پوځي کاروان د څه لپاره دې ولایت ته لیږل کیږي؟ د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد:
نو پنچیر کې موږ غونډونه لرو، له پخوانه خو بدلیږي را بدلیږي، کله کله کسان چلته دي هغه بیرته راځي، نور په یواز کې نور ځي.
خو د مقاومت ملي جبهې بیا ادعا کړې چې د جګړې په شدت سره طالبانو سیمې ته خپل نوي ځواکونه استولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پنشیر، بغلان او تخار کې وضعیت آرام دی. لخته وروسته د پنشیر، پروان، بغلان او تخار څخه د جګړې راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان ډاډ ورکوي چې وضعیت یې تر مدیریت لاندې دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
اوس به هم ورشو خوست هلته لپارونه د زرغون افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو جام پیل شوی دی. په دغه جام کې درې ټیمونه لوبې کوي: پامیر، هندوکش او میوان، چې پکې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مهم لوبغاړي هم د ځوانانو لوبغاړو تر څنګ ګډون لري.
په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی لوبې پیل شوې چې د متر شلمې دوام پیدا کوي. د زرغون افغانستان کرکټ جام کې درې ټیمونه: پامیر د ګلبدین نایب په مشرۍ، میوان ساتون کې د حشمت الله شهیدی او هندوکش د افسر سازی په مشرۍ خپلو کې لوبېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک مشال روډیو ته وویل د دې لوبو یوه مخه راتلونکي 500 ورځې لوبو ته د لوبغاړو چمتووالی دی،
او همدا شانتي د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت چې خپل ملي لوبغاړو څخه په دې سالې کې تجارت ترلاسه کړي او د خپل تخنیک او تکتیک کې خواله رامنځته کړي.
یاد لوبي چې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د کرکټ د ځینو ځوانو لوبغاړو سربېره پکې د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي شهزاد محمدی، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، آفتاب عالم، سمیع الله شنواره او حشمت الله شهیدی برخلری. سره له دې چې د یک چمې پرس په خوست کې ګرمي ډېره وه، خو بیا هم د لوبې د لیدلو لپاره ګڼ خلک ورغلي وو او تر پایه د خپلې خوښې لوبغاړي په نارو، غورځیو او چکچکو سره تشویق کړل. د کرکټ یو مینوال خالد مخلص وایي چې په دې لوبو کې باید ځوانو لوبغاړو ته ډېره ونډه ورکړل شي تر څو د ملي لوبغاړو له تجربو او تخنیکونو زده کړه وکړي.
خوستور وو تاسو خپل پاتې لګی چې د کرکټ سره ډېره شوق مینه لري، نو د خسته وړ راخادو د غکیمو وړ لوبغاړي شې دي ته باید ډېره مکې ورکړي چې ځکه جوړته ملي لوبټله روغندو خپل لوبغاړي رغول دي چې د څه زده کې چې د لومړی ځل د ټول لوبي کېږي، نو د خوستور وینې ډېر په شوق ته روان دي چې تماشاګرونو زیات دي.
د کرکټ یو بل مینوال شریف وایي چې خوستوال دی روبته د اختر په شان خوشاله دي او دویم اختر یې غني.
مونږ باندې یو اختر کې سو ان شاء الله ډېر خوشاله او ډېر خوشاله سو دویم زرغون افغانستان په نوم باندې چې یو جام دی خو سره دویم اختر په نوم باندې دا مونږ خو مشته نه دا وختونه دا د مونږ چې مونږ باندې پیدا شي خو ملي روخړی ته او باندې باندې د لوبې وګوري او د مونږ افغانستان ملي وړاندې او د نور وړاندې به تشویق کې خو سي پر دا یو باندې بخار دی.
د یاد جام اوله لوبه میوان ساتونکو له پامیر لوبډلې څخه د لاسو منلو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې د میوان ساتونکو لوبډلې په 500 اورونو کې د خپل اتو لوبغاړو په 202 سره 245 منډې وکړې. ټاکل شوی د سیشن په ورځ د کرکټ دویمه لوبه د میوان ساتونکو او هندوکش لوبډلې ترمنځ ترسره شي.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم د هوا حالات تر هغه وروسته بیا ټولنیزو تحلیلي مطالب وړاندې شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتین کې څلور وشت ساتونه کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای ورځې تودوخې لوړه درجه 9.8، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.21، مزار شریف اسمان زای زای ورځې د تودوخې لوړه درجه 10.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.45.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو، خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنې کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د امو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د امو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړ، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاتې دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسنی حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد نومان راته وویل:
خریجات و زمینه کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه امو سیند د تخریبات په حکله باندې داسې ویلای سم چې امو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهشتی د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخه کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅې کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ تقریبا فعلا ساحه تر کوښښ لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسې پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلا تر کوښښ لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلا جریان لري، وزارت هم همدا کوښښ روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوښښ ډېر روان کړو.
د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي دي. فارم لرونکې له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅې پیل کړې. د ایوای ورستی جګړو بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې لامل په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه لمنځتللی او پاتې زیانمن شوی چې د چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
د 50 فارم چې زړه دلې پر ځای ومه دا زما پر غاړو مسولیت دی. د رئیس زومه ما د 50 فارم په کندهار کې جوړ کړی په داتلو کال کې د جګړو لکباله د امنیت ستونزې لکباله زبې ځای سو ومه اوس نور فارمونه مرده لاس ور کړی دي. 22 فارم په کندهار کې 23 فارم اوس مزرو نور مو د لاس ور کړی. ته فکر وکړه فصل پیسې ده کې اچا پیسې ده تاثیر کړی دي. ته فکر وکړه یعنی به ته مرده صفر شروع کوم مثال درته.
په کندهار کې د شاتو د مچیو روزونکو ډېری کمی اسانتیاب لري خو لایو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شاتر لاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچیو یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوي وکړي او د مچیو د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زمرد فارمدارانو په کیسه کې نه دی. کدا واوی کومي کارڅه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوز زمرد پاره چې کسي کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د 2 صندوقان رانیسي نو زمرد فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاګه چې مجد را سيزنو درا ګرمي درا دغه رسو درا خپل راځي پر هغه زمرد د بین ولاړي سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
نو موږ چې هر پروژه د دوینه غوښتنه وکړو اول د مچیو چرګان او بوزي وړاندې کوو د ټول خلکو د مسؤلیت سبب وګرځي. نو وساک پلان موږ زر صندوقه مچیو دي په څیر نو سوال کاند کې هغه موږ چې موږ د وزارت څخه غوښتنه کړې او د موسسات یو پروژه اوس منظور ده د تاوتر د طلبې په حالت کې ده هغه معلومه نه ده چې کوم صندوقونه دي او څومره څنګه.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپان ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه ولاړ سي.
د هم قدر منوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
ز یو تن د دولسم کورګي زکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغختنه او هیله داده چې زموږ ترمخ نور خوندې دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاس تراوړل لپاره هڅه کوو تر لاس کړو. همدارنګ د دې د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغختنه هم داده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلي مو دی وايي ک کانکور ته ناخلی مو دی وای نور موږ د ظلم او به مفهوم ژوند او وادونه د مون ستډیو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هلي احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی يم چې د انسار دفتر درې مختلف شمیرې شریک کړې وي د مهاجرینو د فورمو د سبتولو لپاره. بیا له هغه سره څنګه چې لازمي هغه سره کومک کول په خاطر مونږ تقریبا 4 میاشتونه زیات وخت کیږي چې د موبایل لارې نه مو هم فورمې ثبت کړې دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی نو کومه ځانګړي سرویس شوی ده. د ازادي رادیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړوند ادارو سره شریک کړي.
دغه حکومت سره دغه ځای مقصد تاسو د تفصل نظام کې د کوم ظلم سره روان ده مقصد تیر سرتور سره یا کوم معلمینو سره یا کوم متعلمینو سره ده او ماشینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي او کنه مې دغه ته لته روان.
ما
مامرکه شفاف ډول باندې نه وکړي چې زموږ صدا ورې ټول کې مخه دي چې هغه درته کې ملکانې ځانو ته وي مخنه ولا کوم ته حق رسي دي نه ما یو پرې شي مخه دي حق دا ته نه کېږي چې مخه ټول مشکل ته ملکانې کې مخه ملکان باید په کمال لغوه شي افغانستان په تیر نظام کې مخه دمر شي د خلکو مخه دا ځان ته وي وسم د غمدا شي کړي ته موشات راشم خالص موشات کوم د موشات کوم حیات راشم مخه غل ملکان سره تشي ملکان مخه د ملکان ته وایي کورو ته تاسو ته نه سم تاسو ته چې بجو که سماته راکې شکا غوتوړه حق دا ته نه کېږي مخه